پریشان ریډیو ته په خیر راغلی. د سحر لس بجې شوې دي. د نهې ورځ او د 2012 کال د جون 19 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د پښتو وتلي او ځوان سندرغاړي غزاله جاوید تیره شپه په پېښور کې د نامعلومو او سوالو لخوا سره د خپل پلار په ډزو وژل شوه. په کراچۍ کې سوداګر او عام خلک وایي حکومت په امن پر ځای کولو کې ناکامه ښکاري. دا او په نورو موضوعاتو به رپورټونه واورئ. خو اول زموږ د همکار منور شانه د روانې ګړۍ تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سر ټکی. د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي غزاله جاوید ابو وجل شوا. د افغانستان په شمالي مشرقي برخه کې بمی چاودنې سلور پولیس والا او یو عام تن وجلې ده. او د مصر پوځي شورا وای واک منتخب صدر ته د سپارلو په منصوبه کار کوي. او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته. د پښتو ژبې ځوان سندرغاړي غزاله جاوید په پېښور کې په وجل شوه. په نوموړي بیګا ماسوتن د پېښور په ډبګرۍ بازار کې وسلوال برید وشو او ځای پر ځای ووجل شوه. په دې برید کې د هغې پلار جاوید هم وجل شوی دی. د غزاله جاوید خور فرحت جاوید پولیسو ته ویلي چې قاتلیل یې په خپلو سترګو لیدلی. فرحت جاوید تاڼه کې په دریو تنو د خپلې خور او پلار د قتل دعوه کړې او ویلي دي په برید کې یو بریدګرو کې یو د غزالې پخوانی خاوند هم وو چې لا د وړاندې نه یې غزالې ته د مرګ دړکې ورکړې وې. غزاله جاوید د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې اوسیدونکې وه. خو له تېرو څو کلونو راهیسې په پېښور کې دېره وه. نوموړې له اصله نساګر وه او درې څلور کاله وړاندې یې سندرې شروع کړې وې. په وجنه یې مینوال د غم او خفګان څرګندونې کوي. نن د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د جنوبی وزیرستان د دوه سیمو وانا او چکملی دوره وکړه. نوموړي په چکملی کې د کیډر کالج سپین کی رغزی افتتاح وکړه. په دغه موقع د محسود قبایلو د مشرانو جرګې ته خپل وینا کې جنرال کیانی وویل،
مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں مسعود قوم کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور آپ کا جو کیڈر
زر ڈیر خواشم چنند مسعود قوم سرا دلتا موجود یم. تیر کال چ تاسو د کیڈٹ کالج کوم غشتنا کھڑی وا د خدای شکر دای چ پیو کال کش دننا ننا د اغه د اولنی کال کلا سونا لگیا شوال.
قبایلی مشرانو په سیمه کې د کیډر کالج پرانسته د پوز لخوا د ځای خلکو سره لوی خېګړه وبلل او د مکین نتر شوال سرحدي کرخه پورې د یو بل سړک ته جوړولو غوښتنه هم وکړه. په کراچۍ ښار کې د بدامنې او قلنګ اخیستنې د مخنیوي په خاطر سند حکومت دکاندارانو ته ویلي چې د خپل دفاع لپاره د لایسندار وسله ترلاسه کړي. د دې ترڅنګ حکومت امنیتي ځواکونو دکاندارانو ته واک ورکړی چې ترهګر او قلنګ اخیستونکي دي د لیدو سره سم په ګولۍ ولي. د بشري حقوقو تنظیمونو او زیاتره دکاندارانو د حکومت دغه ګام غندلې دي او غوښتنه یې کړې چې حکومت دې د امنیت ټینګولو لپاره خپل ځمواري په خپل تر سره کړي. د افغانستان په شمال مشرقي برخه کې د ریپورټونو تر مخه یو بمی چاودنه کې د یو عام وګړي په شمول سلور پولیس والا وجل شوې دي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي پرون د دې ولایت په تغاب ولسوالۍ کې ریموت کنټرول بمی برید د ځایي پولیس والا یو کمانډر د هغه زوی او د دوه محافظانو تر څنګه یو ولسي وګړی وجلې دي. د ځایي پولیس والا مالی مرسته امریکا کوي. ریپورټونه وایي په دې پیښه کې نور 15 کسان زخمي شوي چې زیاتره یې عام وګړي دي. کاپیسا ولایت کې د دې نوړاندې روانه میاشت کې یو ځانمرګي برید سلور فرانسوي پوځیان او د هغوی دوه افغان ترجمانان وجلی وو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي افغانستان او امریکا په ورستیو کې یو موافقه لاسلیک کړې چې لمخبه یې د هیواد له افغانستان سره د مخدرو موادو خلاف د حل زلو لپاره 10 ملیون ډالر مرسته کوي. د امریکا د سفارت د یوې خبر پاڼې سره سم د موافقه د قانون د حاکمیت د ادارې د مشر او د افغانستان د مالیه او د مخدرو موادو سره د مبارزې د وزیرانو ترمنځ لاسلیک شوې ده. امریکا په داسې حال کې د افغانستان سره د مخدره موادو د مخنیوي لپاره د مرسته کوي چې د یو تازه ریپورت لمخې په افغانستان کې د کوکنارو کروندا د تیرو سلورو کلونو په نسبت 30% کم شوې ده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د روس د خارجه چارو وزیر پرون ویلي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د هیواد او د نړۍ د قوتونو ترمنځ ماسکو کې کیدونکې خبرو اترو کې د دواړو خواو د موقف په بنیاد جوړه ګران ده. د ماسکو دوه ورځنۍ خبرې اترو په د ماسکو دغه دوه ورځنۍ خبرې اترې په داسې حال کې کیږي چې د دې نوړاندې په استنبول او بغداد کې د خبرو دوه پړاونه ناکامه شوې دي. بلخوا د یورپی یونین د خارجه چارو د مشر کیترین آشتن ویان مایکل مین ویلي یورپی یونین به د ایران هغه بنیادي غوښتنه ونه مني چې د جولای د اولنۍ نیټې نه د عملي کیدونکې د دغه هیواد د تیلو درآمد باندې بندیز لري کړی. مایکل مین زیاته کړه د دواړو خواو نه یو بل ته وړاندیزونه وشول. زمونږ د تجویزونو په جواب کې د هغوی رد عمل مخې ته راغی او مونږه د هغوی فکر او آیډیاګانې واورېدلې. دا هر څه ډیر په تفصیل کې وو خو تر بیګا شپې پورې کومه موافقه نه ده رامنځته شوې او نن غرمه 12 بجې به بیا خبرې اترې شروع کیږي او ګورو چې څه پرمختګ کېدلی شي. هلته د ایران مشر مذاکره کوونکی سید جلیلی په دې خبره هم ټینګار وکړ چې د پرامن مقاصد لپاره د دوی د یورینیم غنی کولو حق ته په رسمي توګه وپیژندل شي. د مصر واکمن پوځي شورا پرون تایید کړه چې دوی د رواني میاشتې تر اخیرو پورې واک نوی منتخب شوی صدر ته د حواله کولو منصوبه لري. د تیر خالی او اتوار په ورځ هیواد کې د ترسره شوی صدارتي انتخاباتو په دویم پړاو کې د بریالي امیدوار سرکاري اعلان باندې روان زیارت په ورځ کیږي. خو د دین وړاندې پرون پوځي شورا د قانون سازي او نوی آئین د معرفي کولو ټول اختیارات ځان ته سپارلي دي. مصري سیاستوالو د دې غندنه کړې او دایې کودتا بللې ده. د امریکا د دفاع وزارت پرون ویلي دوی د مصری پوز د دغه ګام په اړه ژورې اندېښنې لري. دا راز یورپی یونین خپل یو بیان کې ویلي په کار دی چې جمهوری انتقال د پښتنو لاندې رهن شي. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل. تاسو ستاسو خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې بواوري د پښتو وتلي او ځوان سندرغاړي غزاله جاوید تیر شپه په پیښور کې د نامعلومه وسوالو لخوا سره د خپل پلار په ډزو وژل شو.
امکان داسې دی چې دوی په لیاره کې دوی مرګ واقع شوی و. انجز خو ټولې سختې وې لکه غزاله جاوید خو 15 شپږ ډزه لګېدلې و.
د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د جنوبی وزیرستان دوره کړی او د غلطې د یو کیډټ کالج پرانیست کړی.
مسعود قوم کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور آپ کا جو کیڈ کالج شاہ کا مطالبہ تھا پچھلے سال کہ ایک سال کے اندر اللہ شکر سے پہلی کلاس یہاں پہ شروع ہو گئی ہے.
آپ بلوچستان کی دیتاو تریخوالی او هدفی وجنوں پر اڑا ہم رپورٹ لے رو
دوی چې دی هغه بل مسئله چې د سیاسي مسئله دی یو د هغه ډیر زیات اهمیت لري. دا او دا مسئله چې دی هغه زما خل ډیر اهمیت نور کوي.
د مشال تر څنګ واوري رازو د روان خبرونې لومړی رپورت ته سنت. تاسو په خبرونو کې واوریدل د پښتو موسیقي وتلې او ځوان سندرغاړي غزاله جاوید تیر شپه په پیښور کې د نامعلومه وسوالو لخوا سره د خپل پلار په ډزو وبجل شو. هغه د سواد اوسیدونکو او په پاکستان افغانستان کې په خلکو کې ډیره خوښي لرله. د هغې د مرګ په تر دې دمه چا په غاړه نه داخستې. د لیډی ریډینګ روغتون چارواکي وایي هغې اسپیټال ته د راوړلو وړاندې سا ورکړې وه. غلام خو سورو
د پولیسو په وینا د پښتو موسیقي وتلي سندرغړی غزاله جاوید تیر ماښوتن په پیښور کې هغه محل وجل شو کله چې غزاله جاوید د شاخبول تانه په حدودو کې د یو بیوټی پالر د کور نه راووتله او په ګاډي کې شوریدله چې د ناتار ډزو په نتیجه کې هغه وجل شو او په دې پیښه کې د غزاله جاوید پلار هم وجل شو. د دې پیښې په اړه د پیښور ښار ډی ایس پی حاجی امتیاز مشال ریډیو ته وویل خو د پیښور د ادارې روغتون ام اس رحیم جان افریدی مشهد ریډیو ته وویل چې هسپتال ته د رسیدو نه وړاندې غزاله جاوید او د هغې پلار خپل ژوند د لاسه ورکړی و.
غزاله جاوید د والد صاحب دلته مو هسپتال چې راورسېدلو نو دوی مړو او امکان داسې دی چې دوی په لاره کې دوی مرګ واقع شوی و. انجز خو ټولې سختې وې، لکه غزاله جاوید خو پنځه شپږ ډزه لګېدلې وه، او په خېټه باندې لګېدلې وه، په سینې باندې لګېدلې وه، په ترخ کې لګېدلې وه، نو دا لاسم لګېدلی و، دغه پنځه شپږ ګولۍ دې لګېدلې، او والد صاحب یې په خېټه باندې دوه درې ډزه لګېدلې وه، هغه ګولۍ تورن تورې ته نه وتلې وې.
د پښتو موسیقۍ مینهوالو په دې پېښه ډېره سخته ناخوښي څرګنده کړې ده.
زمونږ پښتنو په کلچر کې د موسیقۍ سره د محبت ماده ډېره زیاته ده. زه په دې دوو شیانو نه پوهېږم چې یو طرف ته زمونږ د موسیقۍ سره دومره مینه ده، او بل طرف ته مونږ هغه خلکو ته ډمان وایو. داسې دي، دغه خلک بیا مونږ وژنو ولې؟ دا صرف د غزاله جاوید خبره نه ده، د دې نه مخکې که ستاسو یاد شي د پښتو ژبې یو ډېره خوږه سندرغاړې وه ایمن اداس، د هغې سره هم دا عمل شوی و. جسمونو کې دا دوه قسمه خیالات ساتلی دي د پښتنو موسیقارانو په حواله سره.
پښتو موسیقۍ کې یو څو نمونه داسې وو چې په ګرده نړۍ کې برېښېدلې وو، لکه غزاله جاوید، نازیه اقبال، او د هغې نه پس ګلپاڼه. زه ډېر زیات خفه شوم چې دا څنګه ممکنه ده، زما پوره یقین هم نه راته. نو یقینا چې د پښتو موسیقۍ دپاره دا ډېر غټ زیان دی. غزاله جاوید یو ځانګړی اواز د پښتو موسیقۍ دپاره.
د پېښور ښار ډي ایس پي حاجي امتیاز مشال ریډیو ته وویل چې د غزاله جاوید کشرې خور فرحت په شاقبول تانه کې ایف آی آر درج کړی دی، او په دې ایف آی آر کې د غزاله جاوید او د هغې د پلار د قتل داوا د غزاله جاوید په پخوانی خاوند جانګیر او دوه نورو کسانو نصیر او سلام باندې کړی شوې ده. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
څنګه چې تاسو د غلام غوس په ریپورت کې اوریده، د پښتو موسیقۍ وتلې ځوان سندرغاړي غزاله جاوید تیره شپه په پېښور کې د نامعلومو وسوالو لخوا په ډزو وژل شوه. هغه د سوات اوسیدونکو او په پاکستان افغانستان کې په خلکو کې ډېره خوښي لرله. هغې په 2004 کال کې سندرې ویل پیل کړې وې. د پښتو موسیقۍ وتلې او ځوانه سندرغاړي غزاله جاوید پرون په پېښور کې نامعلومه وسوالو لخوا سره د خپل پلار په ډزو وژل شوه. پاکستانی مطبوعات وایي هغه شپږ ډزه لګېدلې وه چې په لیډی ریډینګ روغتون کې د هغې د مرګ تصدیق وشو. رپورټونه وایي غزاله جاوید د سکار لپاره د پېښور ډبګرۍ ته تللې وه چې هم هلته وژل شوه. غزاله جاوید سندرې په 2004 کال کې پیل کړې او ډېره زر په خلکو کې مشهوره شوه. هغې نه یوازې یو خوږ آواز لرلو، بلکې د خپل ښایست له وجې هم ډېر مینوال لرل. هغه د خپلې سندرې سنری نری باران دی نه خلکو وپېژندله. غزاله جاوید په 1990 کال کې د سوات په بند سیمه کې زیږیدلې وه، او په ډېر وړوکي عمر کې سندرو ته مخه وکړه چې نه یوازې په پاکستان بلکې په افغانستان او داشان په بهر ملکونو کې په میشتو پښتنو کې ډېره خوښي لرله. په سوات کې چې کله په 2009 کال کې د وسوالو طالبانو خلاف پوځي عملیات پیل شول، نو د غزاله جاوید په شمول یو شمېر هنرمندان په کړه کولو مجبور شول چې دغه حالاتو د نورو ترڅنګ پښتنې ښځې هنرمندان هم متاثر کړي. د 2010 کال په فروری کې غزاله جاوید د پېښور یو اوسیدونکي سره واده وکړ چې د څه مودې وروسته د خاوند سره تاوتریخوالی راغی، او غزاله د پلار کره سوات ته لاړه چې وروسته یې په عدالت کې د خلا درخواست داخل کړو، او دا شان د خپل خاوند نه بیاله شوه. د هغې د مرګ خبر د پاکستان په ټلویزیون چینلونو، ریډیو ګانو، او دا شان په فیسبوک او ټویټر ډېر زر خپور شو چې د مرګ پړی تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستی. د غزاله جاوید د هنر ملګری وایي هغې غوښتل چې سندرو ته یو ځل بیا راشي، او په دې لړ کې خپل کوششونه شروع کړي هم وو، خو وخت ورسره وفا ونه کړه.
غم نادی مانت پو مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. راځیو بل رپورت ته. د پاکستان د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی تیر ورځ د جنوبی وزیرستان دوره کړو. د محسودو قبایلو سره په خبرو کې ویلي دوی غواړي په سیمه کې زر تر زره امن پر ځای کړي. جنرال کیانی په جنوبی وزیرستان کې د یو کیډ کالج پرانیسته هم کړی ده. د مشال ریډیو دا رپورت اورو.
د دریم په ورځ د پاکستان د مزکنی پوز تر مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د سولی وزیرستان د دوو سیمو وانا او چکملی دوره وکړه. چکملی تر رسیدو سره هغه د کیډیټ کالج سپینکیر غزی افتتاح وکړه. چلمخې د چکملی د ټیکنیکل انسټیټیوټ په امارات کښې په وقتی طور د اولنی کال د کلاسونو آغاز وشو. په دا موقع جنرال کیانی د مسعود قبایلیانو جرګې ته په دا رنګ وینا وکړه.
بڑی خوشی ہے کہ آج میں مسعود قوم کے ساتھ یہاں موجود ہوں اور آپ کا جو کیڈٹ کالج شاہ کا مطالبہ تھا پچھلے سال کہ ایک سال کے اندر اللہ کے شکر سے
زر خواشم چنن د مسعود کوم سره دلتا موجود یم. تیر کال چې تاسو د کیډیټ کالج کومه غوښتنه کړې وه د خدای شکر دی چې په یو کال کښې د ننه ننه د هغه د اولنی کال کلاسونه لګیا شول. جنرل کیانی زیاته کړه چې دې کالج لوی اهمیت دی. دلته چې کوم نسل تیارېږي هغه به د وطن قوم او د سیمې د ترقۍ او خوشحالۍ باعث ګرځېږي. میش د قبایلیانو په تعلیم هر وخت خصوصی توجه ورکړې ده. رنګې تعلیمی ادارې مو بیا جوړې آبادې کړې دي او نوې نورو ادارو ته به دوام ورکوو. د قبایلیانو فرض جوړېږي چې دې سهولتونو نه فایده پورته کړي. جنرال اشفاق پرویز کیانی دا هم وویل چې میش په سویلي وزیرستان کښې د راه نجات آپریشن وکړه. دا د میش مجبوري وه او غټ مقصد مو دا و چې د قبایلیانو ژوند وژغوري او خوشحالي په نصیب شي. د آپریشن په بدل کښې د امن هیله نه وای بیا به دا آپریشن چیرې هم نه وای شوی. زه لوز کوم چې د امنیتي فورسز سرتېري به تاسو کله هم ګوښې نه پرېږدي. فورسز به تر هغه وخته پورې دلته موجود وي چې تر څومره پورې تاسو د دوی د موجودګۍ غوښتنه کوئ. جنرال کیانی وویل چې په سیمه کښې کاروبار تجارت او ترقۍ په غرض د ټاک نه تر واڼه او جنډوله نه تر مکین پورې دوه بهترین سړکونه جوړ کړي شوی دی او د واڼه د انګور اډې تر سرحدي کرښې پورې په یو بل سړک هم کار روان دی. اول دا لارې پشپیژ او اوس د نوي سړکونو په برکت په دوه ګنټو کښې لنډېږي. هغوی وویل چې سمه بجلی او د اوبخور ډېرې منصوبې مو تر نظر لاندې دي. په دا غرض به په سویلي وزیرستان کښې دوه نور ډیمونه هم جوړېږي. زه دعا کوم د تاسو د پاره د ستاسو د بچانو د پاره چې خدای تاسو په امن او امان سره وساتي. د تاسو ژوند آسان او خدای دې د مخ ښه تګ او ترقۍ توفیق درکړي.
اور میں دعا کروں آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امن امان سے رکھے اور آپ کی زندگی آسان کرے اور آگے بڑھنے کی آپ کو توفیق دے.
پدامو کے پر جرگیش موجود یو ملک حاجی محمد مسعود دے کریڈٹ کالج سپنکیر اغزی دے افتتاح او دے کلاسونو دے آغاز پا اولے سرا مشال ریڈیو تا پا دا رنگ و جاغ دا.
جنرل کینی صاحب و چکمالی تا کریڈٹ کالج تا چنوائی جوڑ شوائی دائی تصیف روڑ میر ماسید کون و دتا ہوا افواج پاکستان تا مبارک باد بیر گئی. کوئی نشلا چی کم دے میر پا ملک دغه کیم جنگ وشو کیم حالات داسې د امن خاروب شول. مو یقین دی او د غونډې مسجد دا یقین دی چې علاقه مسعود شو امن روسی دغه کالج د میر د بچو نه تعلیم یعنی یو بنیاد کښې مسجد په دا ډېر خوشحول دي.
د کالج جو طالب علم احمد خان مسعود خپل عزم په دا رنګ سرګند کړ.
زه خو چې دا ډېر ښه وشول کنه دغه کیډر کالج دغه وړکې انشاءالله مسجد ته مخ ته ترقي ورکوي. انشاءالله میر دغه وزیرستان تقدیر بدلوي او انشاءالله دغه ډېر ترقي ورکوي.
دا د هم یاد چې د قبایلیانو د لوري نه پېژندلي ملک مسعود احمد عبدلی جنرال اشفاق پرویز کیانی او د هغوی ملګریو ته ستړي ماشي وویل او په سویلي وزیرستان کښې یې د راه نجات آپریشن کامیابي د پوځي سرتېریو همت د فخر وړ او د سپینکیر اغزی کیډیټ کالج د جنرال کیانی غټه شګړه وبلله او دا غوښتنه یې هم وکړه چې د مکی نه تر شوال سرحدي کرښې پورې یو بل سړک د جوړ کړای شي چې د کوم له مخې با مسعود قبایلیون ته هم د افغانستان سره د تجارت د پاره لار په لاس ورشي. سلام مسعود، مشال ریډیو، چکملای، سویلي وزیرستان.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم رازو یو بل رپورت ته د کراچۍ د پولیسو چارواکي وای په خار کې د امنیت تخکولو کلنګ اخستنی د مخنیوي په مقصد دی دکاندارانو پولیسو ته واک ورکړی دی چې په جرمونو کې ککړ عناصر د لیدو سره سم په ګولۍ ولي. بلې خوا د بشري حقوقو ادارو او سوداګرو اتحادیو د حکومت په دغه ګام باندې خپل خبرګونونه څرګند کړي دي چې تفصیلي د ظفر کریمی په رپورت کې ورو.
د بشری حقوقو د سازمانونو غړو د حکومت دغه ګام غندلې دي. د انساني حقوقو د سازمان غړي او د قانون پخوانی مرکزی وزیر اقبال حیدر وای که حکومت غواړي خار کې امن راولي نو باید په لومړي سر کې خار له وسلې څخه پاک کړي، نه دا چې داسې ګامونه وچت کړي چې لکه بلې د امنیت موضوع لا پسې پیچلی شي.
حکومت ته یې آرډر انتهایی غیر قانوني غیر منطقي
دی. وای د حکومت دا حکم ناقانونه بې منطقه او غیر انساني دی. پولیسو ته دا وخت په کوم بنیاد ورکول کیږي چې هغه دا اووی چې څوک مجرم دی او څوک نه؟ دا خو یوازې د محکمې کار دی چې چاته سزا ورکوي. اقبال حیدر زیاته کړه هغه پولیس چې مخکې یې په داسې عملیاتو کې برخه اخیستې ده هغه ټول د پرویز مشرف د حکومت او یا هم د اوسنی حکومت په زمانه کې پنه شوې دي. خو د کراچۍ د سوداګرو اتحادیې مشر عتیق میر بیا په اوس وخت کې د حکومت لخوا پورته شوی دا ګام د سوداګرو لپاره نیک فال ګڼي. عتیق میر وای پولیس مشر چې کوم اعلان کړی دی اوس مهال دا یو ښه او ګټور ګام ثابتېدای شي، او هغه ځکه چې کله حکومت په خپله څه نه کوي نو سوداګر مجبور دی چې د خپل دفاع لپاره په خپل ملا وتړي. بل لور ته د کراچۍ د سوداګرو د یو بل تنظیم آل کراچۍ انجمن تاجران کراچۍ چارواکي وای چې دا د کراچۍ د سوداګرو لپاره ناشونې کار ځکه دی چې سوداګر به وسله چلوي که کاروبار به کوي. د یاد شوي اتحاد مشر رفیق جدون وای کراچۍ کې ونی ملکونه تر اته ولکو پورې دکانداران دي. حکومت به آخر څومره دکاندارانو ته لایسنسونه ورکوي؟ د سوداګرو کار دفاع کول نه دي، دا د حکومت کار دی. د سوداګرو کار دا دی چې کاروبار وکړي. د دې نه ښکاري چې حکومت خپل ذمواري هم سوداګرو ته ورسپاري، او دا د دې غمازی کوي چې حکومت ناکام شوی دی. دا چې د خپل دفاع په خاطر وسلې ته لاس کول به ټولنه څومره خوندي کړي او دا به د خلکو په ټولنیز ژوند څه اغیز ولري؟ په دې اړه د کراچۍ یونیورسټۍ د ٹولن پوہنے د سانگی استاد ڈاکٹر فاطمہ مدوائی دے وای د داسې واک ورکولو سره به په ټولنه کې بدامنی زیات شي. کده نړۍ په تاریخ نظر واچو نه هغه ټولنه چې خلکو ته پکې داسې واکونه ورکړل شوی وي چې د خپل دفاع په خاطر خلک وژني نو هلته امن نه وي. که حکومت د امن پر راوستو کې سنجیده وي نو بیا په ځای د دې چې خلکو یا پولیسو ته په ګولۍ د وشتو واک ورکړي په کار ده په جرمونو کې ککړ عناصر ونیسي او هغه د قانون منګولو ته وسپاري. د هغه په خبره اوس مهال د کراچۍ ښار د بارودو په یو ډیری بدل شوی، او په داسې وخت کې که پولیس یا کوم دکاندار آن د خپل دفاع په خاطر هم په چا ډزې وکړي نو په بدله کې به یې یوه نه یوه ورځ د ډزو کولو والا هم په نښه کیږي، او داسې مخکې هم شوي دي. نو ځکه دا ډول واک ورکول د امنیت دپاره ګټور نه دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی زو بلوچستان صوبې ته چرته چې په بلوچستان او په خاص توګه د کوټې په خار کې له تیرو څو کلونو راهیسې د تاوتریخوالي لړۍ دوام لري. په دې کې په سلګونه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي او کاروبارونه هم اغېزمن شوي دي. د سیلونکو په وینا د دې تاوتریخوالي تر ټولو مهم دوه اړخونه دي، یو د بلوچ بیلتون غوښتونکو او د پاکستان د پوځ او امنیتي ادارو ترمنځ جګړه او له دې سره تړلې هدفي جنې دي، او بل په دې صوبه کې او په ځانګړې توګه د کوټې په ښار کې فرقه ییزې هدفي وجنې دي چې ټول ملت پال سیاسي او مذهبي ګوندونه یې خپل خپل انداز کې غندنه کوي. په دې اړه تفصیلي رپورت زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
ګارډین روزپاڼه د دې مقالې په پیل کې لیکي چې د الستیر کیمپل د یاداشتونو په تازه ګڼه کې راغلي چې په اسلام آباد کې د پاکستان یو جنرال ادا کړې وه چې دوی په اتو ثانیو کې پر هند اټمي برید کولای سي. دې جنرال د برتانیا د پخواني وزیر اعظم ټوني بلیر د اړیکو له ډایرکټر غوښتي وو چې هند ته د پاکستان هغه اټمي وړتیا ور په یاد کړي چې موخه یې په اسلام آباد کې موجوده هغه ویره ده چې ګواکې هند پر پاکستان د برید کولو هوډ لري. ورسپانه لیکي چې برتانیا د دې دړکې په اړه ډیر اندېښمنه وه، کوم چې وروسته د بهرنیو چارو لپاره د برتانیا د وزیر اعظم سلاکار ډیوډ مینینګ خبرداری ورکړ چې پاکستان و ایټمي وسلې ته د لاس اچولو لپاره چمتو. ورسپانه لیکي چې دا دړکه هغه وخت مخې ته راغلې وه چې کله د برتانیا وزیر اعظم ټوني بلیر د 11 سپتمبر تر پیښو وروسته په 2001 کال کې د هند د نیمې وچې سفر کړی و. الستر کیمپل دا یادښتونه د 2001 کال د سپتمبر له 11 بیا تر 2003 کال پورې لیکلي دي کله چې هغه د کار پرېښودلو پریکړه کړې وه. ورسپانه زیاتوي چې الستر کیمپل ته په دا اړه د 2001 کال د اکتوبر د 15 نیټې په شپه د هغې ډوډۍ پر مهال ویل شوي وو چې کوربایا د پاکستان د هغه وخت ولسمشر پرویز مشرف و. لیکوال لیکي چې په هغه ډوډۍ کې دی د 15 لوړپوړو پاکستانیو جنرالانو په منځ کې ناست و کوم چې په دې نظر و چې یو وخت به د پاکستان او هند ترمنځ د ایټمي وسلې جګړه کېږي او د هغوی په وینا مسؤلیت به یې د هند پر غاړه وي. الستر کیمپل زیاتوي چې کله دوی رخصتېدل نو له دې جنرالانو څخه یوه ورته وویل چې هند ته د پاکستان هغه ایټمي وړتیا ور په یاد کړي چې موخه یې په اسلام آباد کې موجوده هغه ویره ده چې ګواکې هند پر پاکستان د برید کولو لپاره هوډ لري. د برتانیا اوسنی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون چې کله په لومړي ځل په 2010 کال کې هند ته سفر وکړ نو یې پاکستان د ترهګرو په پیدا کولو تورن کړ. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ښې شوې دي خو هند تر اوسه پورې دا فکر کوي چې پاکستان په کشمیر کې د اورپکو ډلو ملاتړ کوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
مشال ریډیو ته غوږی راځي. وی مطبوعاتي کتنې ته له برتانیې خبرېدونکو ورسپانې فاینانشل ټایمز په یو رپورټ کې لیکي په داسې حال کې چې امریکا د 2014 کال تر پایه له افغانستان خپل پوځیان وباسي د امریکا د دفاع وزارت د پوځي خدماتو پر کمپنیو فشار زیات کړی دی او له ټیکدارانو سره اوس په سودا کولو کې کمې پیسې لګوي. د رپورټ تر مخې د دې له کبله به د دې ټیکدارانو کاروبار چې ډېره ګټه ورته رسولې بیا کمزوري شي. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل نورو.
فینانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان او عراق کې جګړې امریکایي ټیکدارانو ته ګټه رسولې وه. په دې جګړو کې امریکا دومره زیات ټیکداران کارولي دي چې ځینې وختونه به یې شمیر له پوځه هم زیات شو. ورځپاڼه لیکي خو اوس د دې ټیکدارانو د لویو ګټو د کاروبار ورځې پای ته رسیدو دي ځکه چې د پوځي خدماتو شرکتونه په ځانګړې توګه زبېښل کېږي. په رپورت کې راغلی د امریکا د دفاع وزارت په ټوله نړۍ کې په پوځي برخه کې تر ټولو زیاتې پیسې لګوي خو وسې لټکدارانو سره د سودا کولو لپاره شرایط سخت کړي دي او پر هغوی زیاته خرچه نه کوي. د موډیز په نوم د مالی ادارو د ارزونې اداره تمه لري له دې کار سره به د ټیکدارانو ګټه هم کمه شي. د امریکایي حکومت له یو رپورټ سره سم په عراق او افغانستان کې د ټیکې تر ټولو لویه کمپنی کیلوګ براون اینڈ روټ نومیده چې د انجینرۍ او ودانیو خدمات ورکول. د شرکت په 13 لسیزه کې 40.8 ارب امریکایي ډالر ګټلې دي. یو بل کمپنی ایجیلیټی نومیږي چې لوجستیکی کار کوي یعنی سامان وړي راوړي. د کمپنی 9 ارب ډالر ګټلې دي. د ډین کور په نوم یو شرکت چې په امنیتی چارو کې ځانګړتیاوې لري د په 13 لسیزه کې 1.4 ارب ډالر ګټلې دي. فینانشل ټایمز ورسپانه لیکي په راتلونکو میاشتو کې به هم دا کمپنی د دې وړ وي چې ښې پیسې وګټي ځکه چې دوی اوس هم په خو مالی حالاتو کې لښویو ټیکو ګټه پورته کوي. خوشنونکي خبرداري ورکوي چې د دې شرکتونو کار لا اوس هم خراب شوی دی. د بیلګې په توګه د دفاع د وزارت د سامانونو عملیاتي او د دې د حالت ښه ساتلو لپاره ورکړل شوی بودیجه د تیر مالی کال پرتله 4% کمه شوې ده. د همدې له کبله خدمات ورکوونکي شرکتونه تر فشار لاندې دي چې د یو ټاکل شوی نرخ ټیکې ومني. دا کار دا کمپنۍ مجبوروي چې که زیاته خرچه راشي نو په خپله یې وکړي. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي موډیز اداره تمه لري په 2014 زیږیز کال کې به د خدماتي ټیکدارانو د ګټې سطح 2 یا 3% وغورځیږي. اداره زیاتوي چې امریکا له افغانستان خپل سرتیري وایستل نو د دې شرکتونو ګټه به په تیزۍ کمه شي.
تاسو زمونږ د همکار پامیر ساحل ان دغه مطبوعاتي کتنه اوریدل. اوریدونکو تاسو کولی شئ زمونږه خبرونه دا شان خبرونه او ریپورټونه په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري. دغلته د مشال ریډیو اونیز خبرونه هم پرتی وي او د دې ترڅنګ تاسو په ټویټر او د مشال ریډیو په فیسبوک اکاونټ باندې هم د مشال ریډیو خبرونه اوریدل او لوستل شئ. د سهار 11 بجې شوې دي. د منور شانه لړ خبرونه اورو.
¶¶
د پښتو ژبې ځوان سندرغاړی غزاله جاوید د خپل پلار تر څنګه بیګام اسخوتن په یو وسلوال برید کې وژل شوې ده. نن د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د جنوبي وزیرستان دوره وکړه او په چکملي کې یې د یو کیډر کالج افتتاح او د مشرانو جرګې ته وینا وکړه. په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ او قلنګ اخیستنې د مخنیوي په خاطر سند حکومت دکاندارانو ته ویلي د خپل دفاع لپاره د لسنداره وسله ترلاسه کړي. د افغانستان او امریکا ترمنځ په دې ورستیو کې یو موافقه لاسلیک شوې چې لمخه به یې د هیواد له افغانستان سره د مخدرو موادو خلاف د حل زولو لپاره 10 میلیون ډالر مرسته کوي. د مصر واکمن پوځي شورا پرون د دې خبر پخلی کړی چې دوی د روانې میاشتې تر اخیرو پورې واک نوی منتخب شوی صدر ته د حواله کولو منصوبه لري او روس وايي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د دې هیواد او د نړۍ د قوتونو ترمنځ ماسکو کې کېدونکو خبرو اترو کې د دواړو خواو د موقف په بنیاد جوړه ګران ده.
لن خبرونه مو زموږ د همکار منور شان اوریدل او اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمه خبري د اسلام آباد نه ربیا اکرم خان بیانوي.
نن اکثره د انګریزي او د اردو ژبو ورځپاڼو خپل سرخو کې د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاجونو خبرونه راخستې دي. د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او د نیوز او د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل سرخو کې لیکي چې پنجاب کې د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد احتجاجونه روان دي چې پکې بینکونه، پېټرول پمپونه وسوځول شو او په ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. دغه رنګ آج ورځپاڼه هم دا خبره په سرټکو کې راخستې او لیکي چې د بجلی په بحران باندې مظاهرې روانې دي چې پکې دوه کسان مړه شوي دي. او مشرق ورځپاڼه خپله سرخۍ کې د سپریم کورټ په وینا لیکي چې د 13 کروڑ د اولس د قسمت فیصله یو سزا یافته تن کوي. آج ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې په ټول ملک کې د بجلی شارټ فال 8.5 میگا واټ ته رسیدلی دی او داسې ښکاري چې په دې کې نور هم زیاتوالی راتلی شي. د لوډ شیډنګ په حق له د اولس احتجاج کول یو فطري خبره ده، خو څنګه چې په تاڼو حمله کول، ګډ سټېشنونو کې سامانونه ماتول او د پنجاب په چیچو نئی کی د اسمبلی د یو غړي په کور حمله، دا هر څه د یو مهذب معاشري لپاره قابل قبول نه دي. ادارې لیکي چې موږ د دې پیښو حمایت نه کوو، خو د حکومت دې اړخ ته توجه نه ورکول د پوهې نه بهر ده. او د حیرت خبره دا ده چې یو اړخ ته حکومت د لوډ شیډنګ په کنټرول ناکام دی او بل طرف ته د بجلی نرخ یې 1.98 روپۍ فی یونټ زیات کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف الزام لګوي چې اولس دا وخت د حکومت کرپشن او د نه هلې سزا د لوډ شیډنګ په صورت کې ملاویږي او حکومت په پنجاب کې 900 میگاواټ بجلی پیدا کولو منصبې ودرولې دي او وفاقي حکومت صوبائی حکومتونو نه د بجلی پیدا کولو اختیار سره سره د بجلی نرخ مقرر کولو او د بجلی تقسیم کوونکو کمیټانو نظام اختیارونه ځان سره ایښي دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په چلاس کې بندیانو د خپلو جایزو مطالباتو په حق له د انتظامیه خلاف احتجاج کړی دی چې د جیل انتظامیه د بندیانو د حقونو پاملرنه نه کوي او په جیل کې د صفا اوبو د نشوالي سره سره د ژوند نور بنیادي ضرورتونو نه هم محرومه ساتلې دي. ادارې مخکې لیکي چې د بنو د جیل د پیښې نه پس چرته چې حکامو له پکار دي چې د جیل سکیورټي د خکې، نو هلته د جیل دننه بندیانو ته د قانون په مطابق سلوک او اسانتیاوې ورکول هم پکار دي. ادارې لیکي چې د چلاس د جیل پیښې نه داسې محسوسېږي چې د بنو د جیل پیښې نه سبق نه دی اخیستی شوی او په جیلونو کې د بندیانو سره غیر مناسب رویه او اغوی ته جایز سهولتونه نه ورکولو کې سستې مظاهره کیږي. اداریا اخره کې لیکي چې حکام له پکار دي چې اغوی د قانون احترام وکړي او داسې ګامونه نه دی ډډه وکړي چې له وجې بندیان په بغاوت مجبور شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات فارن پالیسی مجله د ناکامو ریاستونو په فهرست کې د پاکستان نوم راتللو او د دې ترشا لاملونو طاقتنه کړې ده. مجله لیکي د پاکستان جغرافیایي او تاریخ سره په دې اړه پوهاوی ترلاسه کېدی شي چې هیواد د کوم ستونزو سره مخامخ دی. ولې بلخوا یو ایس آی ټو ډی لیکي په افغانستان کې د 1300 کلونو په پرتله د کوکنارو کښت کې کمی راغلی دی. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي زموږ د همکاري ملي حمیرزاده نورو.
فارن پالیسی مجله لیکي دا چې د ناکامو ریاستونو په فهرست کې د پاکستان نوم شامل دی. د ناکامیانو تر شا یې د پاکستان مصنوعي والی دی چې د هند او منځنی ایشیا د هیوادونو په منځ کې پروت دی چې په برتانوي راج کې یو خپلواک ملک جوړ شو. مجرلی کی پاکستان داوه لري چې د برصغیر د مسلمانانو استازیتوب کوي، خو د پاکستان په پرتلا زیات مسلمانان په هند او بنگلاديش کې اوسېږي. نو په داسې حال کې د یو جغرافیایي دلیل پرته د پاکستان وجود یوازې او یوازې د اسلامي سختریزو تر نصریه لاندې د ریاست معنی تصور کېدی شي. خو مجرلی کی د پاکستان د ناکامیانو په اړه دا تصور ناسم دی. پاکستان چې د امریکا د پارلیمان غړي ورسره د ځینې وجوهاتو په بنیاد اندېښنې تړي، یو جغرافیایي منطق لري. د پاکستان جوړون کې محمد علي جناح نصريه دانوه چې هندو اکثریت کانګرس کو نیوازې د طاقت حاصلولو ذریعہ جوړ شي، بلکې د مسلمانانو لپاره د یو جدا هوا جوړولو غوښتنې ترشا جغرافیه او تاریخ موجود دی. مجله لیکي د هر څه په کتلو سره په دې اړه پوهاوی ترلاسه شي چې پاکستان، هند او افغانستان د کومو ممکنه ستونزو په لور روان دي. مجله زیاتوي د پاکستان جغرافیه سره د دغه هیواد راتلونکي او اوسني وخت باندې پوهه ترلاسه کېدی شي. بلخوا یو ایس ای ټوډے ورځپاڼه دی کې په افغانستان کې د کوکنارو په پیداواري سیمو کې د ائتلاف او د حکومتي ځواکونو په هڅو په تیرو څلورو کلونو کې د کوکنارو کښت تر 30% راټیټ شوی دی. ورځپاڼه د جنوب غربي سیمې د سیمه ایز کمانډ د خلیلي کې سخت کال کروندګرو په هلمند ولایت کې 1,30,000 ایکڑ ځمکه باندې کوکنار کرلی چې په 2008 کال کې د 2,56,000 ایکڑو په پرتله کم شوی دی. ورځپاڼه د سیمه ایز کمانډ د زراعي سلاکار ویس هیرس د خلیلي زیاتوي، روان کال خراب موسم هم د کوکنارو کښت اغیزمن کړی او دا په تیرو دریو کلونو کې دویم ځل دی چې خراب موسم پکې خپل رول لوبولی دی. بلخوا د ملګرو ملتونو او پوځي چارواکو په خبره د کوکنارو په پیداوار کې کمی د زیات امنیت او د افغان حکومتي پروګرامونو له امله ممکن شوی چې مقصد یې زمینداران د کوکنارو په ځای نور فصلونه کرلو ته هڅول دي. ورځپاڼه د ملګرو ملتونو د یوې چارواکې انجلا می د خلیلي کې د افغان حکومت هغه پروګرامونو سره چې پکې زمینداران غنمو او نورو جایز فصلونو کرلو ته هڅولی شي ورسره کافي خوالی راغلی لیدې. چې د ویس هیرس په خبره د غنمو کښت په تیرو 100 کلونو کې د 10% نه 15% ته سیوا شوې دي.
تاسو د ملیحه امیرزاده نه نړیوالې مطبوعاتي کتنې اوریدل. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د امریکا حکومت د ګل پورز د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات ټینګښت په برخه کې له روس سره خپلو ګډو همکارو ته دوام ورکړی دی. دا په داسې حال کې دا چې ویل کېږي د نیټو د اکمالاتو پر وړاندې د پاکستان د لارو دوامدار بندیز د امریکا لپاره د افغانستان جګړه ګرانه کړې ده. تفصیل د واشنگټن نه د هارون بادشاہ په رپورټ کې.
د امریکا د خارجه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی دغه هیواد د روسیې د هڅې چې غواړي افغانان د ځان لپاره یو اصولیزه او باثباته راتلونکې ولري په رسمیت پیژني. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې امریکا او روسیا تر دا منځ د یوې غښتلې همکارۍ په ترڅ کې د افغان حکومت د هغو کوششونو ملاتړ کوي چې هدف یې دغه هیواد په خپلو خپو درول او د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق په څیر له مسلو پاکول دي. په دغه لړ کې د امریکا حکومت البته د لا ډېر نړیوال ملاتړ په خبره ټینګار کړی دی. په خبر پاڼه کې په ځانګړي توګه د روسیې د هغو مرستو یادونه شوې چې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته د دوی د اکمالاتو د لیږد رالیږد په برخه کې یې نیغ په نیغ له امریکا او یا هم له ناټو سازمان سره د همکارۍ په ترڅ کې کوي. راپورونه وایي ناټو په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د اړتیاو پوره کولو لپاره ورسته له هغې د روسیې او منځنۍ آسیا د هیوادونو لارو کارولو ته مخه وکړه چې پاکستان په ممندو شوي د ناټو د 13 نومبر میاشتې د برید په ځواب کې د دې سازمان پر وړاندې خپل اکمالاتي لارې وتړلې او لا یې هم بیرته پرانستلو ته زړه نه دی ښه کړی. د امریکا د خارجه وزارت اعلامیه وړاندې وایي چې په افغانستان کې د قانون د عملدارۍ او له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې امریکا او روسیا په ګډه لګیا دي له اړوندو افغان ارګانونو سره خپلې پراخې همکارۍ ته دوام ورکوي. اعلامیه زیاتوي چې دواړه هیوادونه د هغې هر اړخیزې تګلارې ملاتړ کوي چې موخه یې په افغانستان کې د نشئ توکو د کښت مخه نیول او پر ځای افغان بزګر بدیلو فصلونو کرلو ته اړ کول دي. په خبر پاڼه کې د امریکا حکومت له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د ناټو او روسیې د شورا د هغو هڅو ستاینه هم کړې چې وایي په ترڅ کې د 2006 کال نه راپدې خوا د منځنۍ آسیا، افغانستان او پاکستان څخه د پاسه 2000 تنه قانون نافذ کوونکي مامورین تربیه شوي دي. په اعلامیه کې د غراز د افغانستان دننه او په شاوخوا کې د القاعده په شمول د نورو یو شمېر ترهګرو ډلو موجودیت ته اشاره شوې چې وایي امریکا او روسیا دواړه په دوامدار ډول د تروریزم له ګډ خطر سره مخامخ کوي. په خبر پاڼه کې هوټ کار شوې چې د شریکو هڅو په ترڅ کې بعد ترهګرو دغه عملیاتي شبکې تجزیه او مالی سرچینو ته د دوی د رسیدګۍ لارې وتړل شي. په اعلامیه کې د امریکا حکومت ویلي چې له روسیې او ناټو سره په ګډه د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا په مقصد د روسی ساخت د MI-18 او MI-15 هلیکاپټرو د ساتنې او پالنې مالی صندوق جوړ کړی دی. همداراز ویل شوي چې روان کال به د هلیکاپټرو 13 افغان ټیکنیشن روسیې ته سفر وکړي سو د هلیکاپټرو د مرمت پرمختللې تربیه ترلاسه کړي. د امریکا حکومت په افغانستان کې له روسیې سره د خپلو ګډو همکارو خبر په داسې حال کې ورکوي چې ټاکل شوی افغان ځواکونه به د خپل هیواد د امنیت بشپړ ذمہواری راتلونکي کال په غاړه کې سو زیاتره بهرني ځواکونه وکولی شي د 2014 کال تر پایه له افغانستان ووځي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
دا مشال ریڈیو دا.
اوس هم یو بل رپورٹ. د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او وای دا محل په افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې د پولیو بیماری په زیات تعداد کې موجوده ده، خو که لازم اقدامات ونه شول نو د نړۍ په سلیر ویشتو هیوادونو کې دا بیماری تر خطرناکې کچې پورې لوړېدلې شي. په دې اړه نیویارک ټایمز یو رپورټ خپور کړی چې تاسو ته مهمې خبرې زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي یوازې څلور میاشتې وړاندې په نړۍ کې د خوښۍ د خبر خپور شو چې هندوستان د تیر یو کال په موده کې د ګوزن یا د پولیو یو نوی کیس هم نه دی څارلی. نو په دې توګه په نړۍ کې درې هیوادونه چې پولیو پکې لا هم په زیات شمیر کې موجوده ده، پاکستان، نایجیریا او افغانستان پاتې شول. د صحت د نړیوالې ادارې مامورین وایي په نایجیریا او افغانستان کې د پولیو بیماری مخ په خورېدو ده. نوموړي اداره وایي د بودیجې د کمبود له امله د نړۍ په سلیر شتو نورو هیوادونو کې د پولیو خلاف کمپاین متاثره کیږي. د احصایو تر مخې په نایجیریا کې د 2012 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د پولیو 38 کیسونه مخې ته راغلي. په افغانستان کې دا شمېره د 39 ته پورته شوي او په پاکستان کې بیا د 43 نه 38 ته کوزه شوې ده. د پولیو وایروس ماشومانو ته د ککړو اوبو نه لګیږي. تر حملې وروسته ماشومان یا مزوره کیږي او یا هم مړه کیږي، او دا حمله په دې هم خطرناکه ده چې تر څو چاته نوی لګیدلې پته نه لګیږي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې 43 فریحا د ګوزن پرنس اخته ده. هغه د یو کاریګر لور ده او د پیدایش نه شپږ میاشتې وروسته ورته دا بیماری لګیدلې وه. نیویارک ټایمز لیکي د پولیو ټول نوي کیسونه د پاکستان په شمال لویدیځه سیمه کې مخې ته راځي، چیرته چې د وسلوالو د ممانعت له وجې د دې بیماری خلاف په کمپاین چلولو کې ستونزې مخې ته راغلې دي. د صحت نړیوالې ادارې ویان اولیور روزین باور وایي کله چې یو هیواد کې د پولیو رنس مخ په ختمېدو وي او دغلته د دې رنس کچه بیا زیاته شي، نو د دې معنا دا وي چې په دې هیواد کې وایروس موجود دی او د ځنګله د اور په شان نور هم غځېدلی شي. نوموړی وایي که لازم اقدامات ونه شي نو په راتلونکو 10 کلونو کې په ګرده نړۍ کې د پولیو ځپلو ماشومانو شمېره 200,000 ته پورته کېدای شي. اولیور روزین باور وایي دوی دا مهال د پولیو د مخنیوي لپاره 940 میلیونه ډالره پانګه لري او دوی په راتلونکو 13 میاشتو کې په دې مورد کې 2 بلیون ډالرو ته اړتیا لري. نوموړی وایي هر هغه افغان او پاکستاني ماشوم چې عمر یې تر 15 کلونو کم دی باید په کال کې 100 وارې واکسین شي، خو د واکسین کوونکو کار تل د جهالت، مذهبي سغدریزه، جنگ او طبي افتونو له امله متاثره کیږي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا. راځیو بل رپورټ ته. د بجلی لوډ شیډنګ زیاتېدو اثرات د جنریټرو استعمال او د دې په کاروبار کې هم زیاتوالی راغلی او د جنریټرانو نرخونه هم زیات شوي دي. په دې اړه نور رپورټ د شبیر احمد جان نورو.
په ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ زیاتېدو سره سره خلکو د بجلی د متبادل ذریعو لپاره د یو پی ایس او جنریټرو استعمال سیوا کړی دی. همدغه وجه چې د اولس په وینا لوډ شیډنګ د 2 غنټو ته رسیدلی دی، نو بلخوا د جنریټرو کاروبار هم مخ په وړاندې روان دی. د جنریټرو یو مستری وسیم مشال لیډو ته وایي چې دوی شپورس کار کوي، خو د کار زیاتېدو له وجې خپل کار هم سرته نشي رسولی او ګاک سره ایرې بارې د دوی د کاروبار حصه جوړه شوې ده.
جنریټر روزګار دا نه سیوا شوی دی، یو دې مرد مار خراب گی بل پا 24 گھنٹوں کے 23 گھنٹے دل تا لوڈ شیڈنگ دے یار مخ کی جو سار را لو تقریبا ما خام بیات لو غم د سر کارو بس اس نہ سوک صبر گئی مونگا اکثر 12 بجے و بجا اکثر پکیل تا کی 3 بجے مونگ تلیو دا نظر زر خرابی کی جا یو شی چین ا دے دل تا مونگ دان تنگ شو جے بیا ہر تھڑی زر چینو سوک لاس لگی سوک س کیا اکثر جنریٹر خرابی او مونگے و تا کور کی سیٹ کو گھنٹہ پس بیا ر شی سر بیا بچنو مونگ نور س نہ شو کولے بس کا کنزل کی کا غر س کی مونگے اور
بل خو یتن چے دغه مصری لا جنریټر ټیکول راغلی دی. یا سرشا مشال لیډو ته وایي چې جنریټر خو سہولت دی، خو د دې روزانه خرابېدل د دې ژوند په عذاب کړی دی.
د استاد له جنریټر راوړی دی، هر چا په کور کې دوه جنریټر ساتلی، موږ په خپل ځای لګولې او دا دویم خراب شپې بودې 15 منټه پس 10 پاسه جنریټر لګاوه. جنریټر له لاړ شو راشو سملو ترګې مرغلی نالی ډداله ویل بجلی رااله. زما خاص شپې را ډیوټي چې پاسه دا بلګې او دا بندې شپې خو خوب هم دغې سار د مون نه پس بیا موږ خوبونه کوو. په ټول شپم دا کاری ذهني دونه پریشانی دې چې تاسو سوچو کې چې ټول ورځ یو خو بجلی نه یې تر اچ موږ له خوب وکړو ولې نه سٹارټیږي موبایل پکې نشته بیټرۍ ډاون شو بیا گاڑی کې واچو بل سوال راوړ بس غم دې نه لوډ شیډینګ هم غم دې جنریټر هم غم
بل خو جنریټر خرڅون کې وای چې د بجلی د زیات لوډ شیډینګ له وجې د جنریټرو کاروبار ډیر زیات شوی دی او نه یوازې دا چې د دوی خرڅې واقعي بلکې هر کاروبار کوونکی اوس د جنریټرو د خرڅولو کار شروع کړی دی
یاري جی زمونږ دومره زیات شوی چې اکثر زمونږ باندې د گاګه غسم خبرم بدلی کم از کم زمونږ 40-45 جنریټر روزانه د لاس رډې لیوي او سیل خدا پوزیشن دی چې زمای ورکوټي دکان دی کم از کم د سیزن چې کم دی 30-32 لاکھ روپو سیل زکو ټول کاروبار کریانی دکان کې جنریټر ملایوي کې د مصری سره ملایوي کې کله دی د سپر پارٹی سره ملایوي کې د کپڑے والا غم د دکان مې د 200 لوخ والا مې لکه چا شیخ خپل فن نه هغه یې سره جنریټر ډېر کم تر ملایوي په دې وجه جنریټر تبام شو سړی پیږي نه هغه ګور یا په مارکیټ کې خراب مال لوشت کې دلته خرڅ کې
یادونه وړ دا چې په خیبر پښتونخوا کې دا وخت په خاریو کې د ویلی لوډ شډینګ د لسونه 12 غنټو پورې او په کلیوالو سیمو کې د شلونه 12 غنټو ته رسیدلې دي بل خو دا وبډې چارواکي وایي چې په ملک کې د بجلی کموخ دا وخت د ملک ته تاریخ بلندترین کچ ته رسیدلې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو تغوغي او اوس هم په روانه خبرونه کې وخت را رسیدلې د مشال ریډیو د مزاحیه 19 پروګرام پام کاوه ته د دې پروګرام جوړونکو ستاسو لپاره د کوټنه د مشال همکار امان الله ناصر دی پام کاوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم دا رادیو کمال دے د ګورګین مرچکینه د دې محل په غم لړلی لګرومه ډک او د پریشانی او خواشنی په تار پیلی خبرونه ووري په خبرونو کې د ټولو نوړان دی د ناټو خبر لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د جنو سیاسي پارټیو او حکومت لخوا د ناټو سپلای بند شوی ده
وګورش پشکارم بند شوی ده او کپا پټا بند شوی ده خیر خو زما پته فلال خو بند شوی ده دوی وای
د دې بندیز له عمله یو ډیر لوی خواشینی او پریشانی روانه ده یوې خوا ته ناټو وایي چې سپلای دی بحال کړی شي او بلې خوا ته حزب اختلاف د دې د بندیز خبرې کوي په مابین کې حکومت بیچاره پریشان دی وایی یوی خواهت دانگ ده او بلی خواهت پرانگ ده تا تشم که تا تشم یواجی زمازان ده ده ناتو ده ده سپلایی لعمل چه مسائل پیدا شوی او پیدا که دایشی پا ده حق لازمونگ ده ناتو او پتاتو پا کارپو خاغلی بیزار خواروزار سوائی راشی چی ده ده و برغزو تا وک شو ناټو د پټاټو د پاره چې کوم درخواست حکومت ته ورکړی وو په هغه زموږ د حکومت کمیټې غور شروع کړی دی دا غور له تیرو شپږو میاشتو نه شروع دی زموږ د هرې کمیټې رنګ دغه کمیټې هم سهار 8 بجې راځي د ماخوستن تر 9 بجو بسکټ چای او لنچ کوي او ورسره برنچ هم کوي ډینر له ځانه سره کور ته وړي او غور باندې کوي دا غور به تر څو پورې روان وي دا خو معلومه نه ده البته یوه د راز خبره چې زموږ نماینده توتکۍ چکرې معلومه کړې ده هغه زه و تاسو ته اوروم
هو اوخیاران وایي چې خوړلې خولي خواړه غواړي د ناټو فوزونه څنګه چې په چپس او فرینچ فرایز باندې اموخته شوي دي نو ځکه په تیرو ورځو کې ناټو ته د پټاټو یعنی د الوګانو ضرورت پیښ شوی دی تیر زر تغه ټیکا په بارډر یعنی سرحدي پوله باندې د سمګلرانو ته ورکړل شو د سمګلرانو د پټاټو سره سره د بیلو بیلو سبزیانو غوښو او د نسوارو سپلای هم شروع کړه د دې خوراکي شیانو له امله د ناټو د فوزونو په ګېډو کې رنگارنګ ناروغیانې شروع شوې په دې حکله د ناټو د یو ډاکټر څخه به مونږه پوښتنه وکړو چې دې څه وایي
Thank you, Miss Totakai Chakari. The stomach is the main part of the body, just like a junction. You know, when the bacteria, these potato rich of these bacteria reach in our stomach, after a while, we feel some sounds, some big sounds.
The Natu, the doctor will, she the Natu, Fuzuna Pachali, Sushan, added CVD. Dagabad Rishan, Dagui Chertaz Museum. Wally, she the Hutul, Lajarasimu Duck Deer. زمود نماینده توتکی چکری چکل لاغن پشتن وکره چی داشان خو مج هم روزانه خرو مج ولی نناروغ کیجو نو آغوی پا جواب کیورتویل چی کشنی بکتریاز یعنی جراسیم پلوی جراسیمو ایتهم نسی کولای توتکی تداراتوه چی دمخ کسو ویل
وی خدایا بیزارا دوی ویل چی دلتا خو بکتریاز ده خلکو پا گیردو که کالونیانی جوڑی کری دی او با قاعده دوستیانی هم شروع کری دی کانا
گرانو او قدرمنو ملگرو زمون پا سبزیانو او غخو که بکتریاز یا جراسیم لکمی خوارازی پا دی اکل او رو ده شالیلا بادامی دارا پور
کموش د دواړو باډرې صبح په سبزیانو باندې نظر واچو نو دلته بل بینډیا د کدو گوبی د ټماټرو کریلو گازرو او د نورو سبزیانو څخه عجب عجب بویونه محسوس کړو. د دې وجه دا ده چې د صفا اوبو د شاټیج له کبله دلته سبزیانو ته د نالیو او د کټرانو اوبه ورکول کیږي، ځکه نو په دې سبزیانو کې بیکټریاز نه بلکې د بیکټریاز نیکاګان او پلرونه پیدا سي. دغه بیکټریاز چې نسونو ته ولاړ سي نو هلته اتڼونه شروع کړي. د دغه اتڼ له کبله د ګیډې درد، د سږمو خارش او د غوږو بژارې پیدا کیږي. نو ځکه که تاسو غواړئ چې د دغه ناجوړیانو څخه ځانونه وژغورئ نو مهرباني وکړئ د خپل نسونو مکمل اورالینګ وکړئ. لکه څنګه چې د ریلوی نمځکې د خلاصولو د پاره حکومت په تیرو ورځو کې بلډوزران وچلول، تاسو هم د جراسیم د صفایي د پاره بلډوزران وچلوئ. شالیلا بادامی، کمال ریډیو، د ورستو او د خرابو سبزیانو منډی.
او اوس ملګرو زو د خوشحالۍ و یو بل خبر ته، او دا خبر دی د پرمختګ یعنی ترقۍ په هکله. یو عام انسان ترقۍ څرنګه کولی شي، پیسې څرنګه جمع کولی شي؟ راشئ چې واورو د توتکۍ چکری راپو.
وخت زده ترکی په کار پو شاغلی او خیارګل شینتو تیسرا ولاړې ما سر تاسو پلیز درته وای چې تاسو د پرمختګ راز چی شه دی؟
چمچاګيري.
ا چمچاګيري
مکن لگا قدم بڑھا.
وی خدای پاک دا مکن بیا د کومه نارالو
بی اکلی. نن سبا کمال ټول د مکن او د غړو دی، د خزی سره مکن، د افسر سره مکن، د پولیس سره مکن، د مکن د استعمال صحیح طریقه زده که بیا د بیړه پار ده کنه.
دا افسر سره د مکن لګونو طریقه به ماته ونخی. د دریو کالو سره په همدکه تنخوا باندې ولاړه یم.
د ښځو سره هم دغه مسله وي؟ دا مسله خو باید چې خالي د نارینو سره وای. خیر، تاسو کله دغه افسر تعریف کړی دی؟
مړه څه درته ویم، د تعریف خو ځای پکې نشته دی. رنگ رنگی تک تور، او سر سر صفا لکه دا حاکی میدان. دو ویخته ایم نشته دی پا سر باندی، او غاخونه غاخونه خوی طول پردی دا پلاشتی گولا گولی دی.
های های چار اختی اویلی دی چی دا خزو اکل پا پونده که بیکنه. هم دا دا کافی سر پا موجودوگی که خوتا دا دنیا تا طولو خطره که کولشی کنه.
خواه آقا بیاسنگا
سهار چی راشی؟ یو سرگول ورته وړاندی کا ورته ووایه گود مارنینګ سر د سهار ګل.
او که هغه راته وویلو چې دا سرگول ولې،
نو ورته ووایه چې د تور مخ سره سرگول ډیر میچ کوي که نه.
ها بیا
بیا یو کپ کافی ور جوړه کا، د کافی سره بسکیټ نه سوفت کیک ورته وړاندې کا.
دا سوفت کیک بیا ولی
مړې پریږده کمکلی، تا نه وی چې غاښونی د پلاستیک دی که نه، بسکوټ به یې ور مات کی. کله د خندا تعریف کوه، کله د سوټ بوټ، کله د روب داب، بس مکن لګوه کار چلوه.
د اصلي میخي مکن چې خوشحال کی افسران، تنخواه زیاته او ترقی کړي آسان، د شمشتو دکان شارې ناپرسان.
مکن بلګم تنخواه بزیاتم، افسر بدرنګه خوشی فتونه بیکم.
د اصلي میخي مکن چې په دفتر کې د افسرانو، په کور کې د میرمنو د خوشحالۍ سبب جوړېدلی شي، دغه مکن د الیکشن په موقع سیاسي لیډران د ووټ د حاصلولو دپاره هم استعمالولی شي، په انتخاباتو کې د دریدونکو لیډران انو د پارا خاص رعایت. ګرانو ملګرو، د شمشتو د مکن تعریفونه او اعلان خو تاسو واورید. د الیکشن ذکر وشو، نو نن سبا بیا د الیکشن د راتلو په امید هغه سیاسي پارټیانې چې د الیکشن بایکاټ یې کړی وو او بعد کې ډیر ارمان هم ورسره کړی وو، نن سبا یو واري بیا د الیکشن د پاره تیاریانې کوي. د شالیلا بادامی راپور.
اوریدونکو، زه دا وخت د یو داسې لیډر سره ناست یم چا چې د الیکشن سره بایکاټ کړی دی. اشه کاکی، ته دا راته ووایه، تا چې د الیکشن سره بایکاټ وکړي، د دې تا ته څه ګټه، څه تاوان در ورسېدی؟
ګټه دې ټکه وي، ګټه د کومه ده؟ تاوان هی تاوان، خامخامو 15 کاله ضایع کړو. هغوی چې په الیکشن کې ودرېدل، دوه ګاډۍ په سلورو بدلې، یو بنگلای پلس بدل، د سرکاری فنڈ څخه علاوه د سیلاب زدگانو او د زلزله زدگانو سامانونه ټول صفه کړو. او موږ د شدو والا قرضدار، د کسابانو قرضدار، د تنور والا قرضدار، له کوټۍ څخه جوګۍ ته سو، له ګاډۍ څخه ریړۍ ته سو، چې ایم این ای او ایم پی ای ومه خلکو به د لرې سلامونه راته کول. اوس چې مې له لرې څخه وویني، مخ راسه واړوي، دی نه چې بیا پور راسه. نور خو نور د نسوار والا لا پور باندې د خورکۍ خورکۍ یو دوه روپۍ به نه لري والا، نو دغې خماریان یو. په خدای
الله، خدای دې وزله وکړه، زه دوه روپۍ د کومې خوا راړم؟ زما خپله د شپږو میاشت څه تنخواه بنده ده. خو ډېره د افسوس خبره ده.
د افسوس نه، د ژړا مقام دی. وایم شالیلو، که مې اوس چیغې کړلې، د وینو دارې به مې د ریډیو د سپیکر نه باندې و خلکو ته وروځي. که مې دا مفلسي او بې عزتي په یاد وه، بیا به په ژوند بایکاټ نه وکړم. د خدای پار دی، په کور کې ناست یم، د کور والا مې لا عزت نه کوي. وایي له 50 کالو دې پښې راته غځولي دي، وایي داسې ناست یې لکه خان د وړو مټ نه تماشه.
ماشه، ته اوس ژاړمه. دا راته ووایه، دا زموږ اورېدونکو ته یو پیغام.
پیغام؟ پیغام دا دی چې الیکشن که تور که سپین، که په مارشلال کې او که په جمهوریت کې، پام کوئ چې په الیکشن کې بایکاټ ونه کړئ. خورکۍ، تا ته وامه، پام کوه، پام کوه.
د
وزیرانو گاڑی ډیر فان کری وزیرانو گاڑی ډیر فان کری خرچا یې نست بس خپل چکر نا ماتا راکی پلوٹو ناشنا